و حالا هم سالی محمد سالی برنامه بعدی را میزبانی میکند.
دیر مننه سید سامی عباس تاسی ستری مسی او د ازادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د سازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام کوي. نن چهارشنبه ده، د غبرګول یا جوزا اتمه د مې میاشتې 9 د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال د وسلولو په حمله کې وژل سوي. د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 1 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا وژل سوي دي. د چارواکو په وینا د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس اسدالله باوري او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال نورالحق حمیدي له یوه ساتونکي سره د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وسلولو وژلې دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د زابل له چارواکو سره په تماس کې دي.
د هلمند نظامی څارندوالۍ تکړه افسر او رئیس ښاغلی باوري صاحب د زابل ولایت په مربوطاتو کې د خپلو ساتونکو سره په شهادت رسېدلی دی. دا چې موضوع د څه قرار لري او څنګه موضوع پیښه سوې ده په دې هکله باندې تر دوی دمه پورې دقیق معلومات نشته دي.
بلخوا د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند ولایت د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وژلی دي. د ده په خبره دوی کابل ته پر لاره وه چې وسلولو طالبانو له موټر څخه کښته کړي او وروسته یې وژلي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او د سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه پاکستان ته ورغلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق قاریان پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستاني چارواکو ترمنځ تېره شپه کتنې سوي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني چارواکو سره د دې دوو لوړ پوړو افغان امنیتي چارواکو د کتنو په اړه د ازادي راډیو د اړیکو سربیره د افغانستان د ملي امنیت په شورا یا کورنیو چارو وزارت کې څوک خبرو ته چمتو نسول. تمه کېږي چې دواړه افغان چارواکي به نن بیرته کابل ته ستانه سي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورینو په یو موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې دا بیلابیل ډوله وسلې په یوه لارۍ کې ځای پر ځای سوي وي چې د ملي امنیت ځواکونو په مرکز ګردیز کې نیولې دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وسلو د انتقال په تړاو 15 مشکوک کسان نیول سوي.
فعلا همدغه 15 نفره تر تحقیقاتو لاندې دي او دغه سلا او موټر او همدغه افراد چې ورسره نیول شوي دا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې نه راتلل او دغه سلا یې دوی خواته د ترهګریزو او تخریبي موخو لپاره را انتقالول.
د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 1 ملکیان وژل سوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار یوې ډلې کړې ده. د بریتانیا میشتې ادارې د سې شمې په ورځ وویل په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان شامل دي. په راپور کې ویل سوي چې حکومتي ځواکونو په حلب کې پر 2 ښارګوټو بریدونه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس یو کس هم ویلي چې په حلب ولایت کې د 2 جسدونو ټوټې لیدلي دي. د سوریې حکومتي ځواکونه چې پر ملکیانو په بریدونو تورن دي ډېر کم د دغه ډول پیښو مسؤلیت مني او تل پر دې ټینګار کوي چې د هوایی او ځمکنیو بریدونو هدف یې د حکومت مخالف وسلوال دي. د تهران پخوانی شروال د خپلې دویمې مېرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې محمد علي نجفي د سې شمې په ورځ خپل ځان پولیسو ته وسپاره. د تهران څارنوال محمد شریعتي هم تایید کړی چې د نجفي د اعتراف پر بنسټ هغه خپله مېرمن د کورنیو مسئلو پر سر وژلې ده. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا وایي د تهران د پخوانی شهروال د میرمنی میترا مړی د سې شنبه پر سهار په تهران کې د هغوی په کور کې موندل سوی دی. پولیس ویلي چې دا میرمن په ډزو وژل سوې ده. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. راپورونه وایي چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر تاشکند د خپل سفر په دویمه ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره کتلی دي. میرزیایف له خپل جرمني سیال سره تر کتنې وروسته وویل د تاشکند او برلین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره به ډېرې هڅې وکړي. شتاینمایر هم له ازبکستان سره د میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې د خپل هیواد د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو همکاریو د پراختیا په اړه څرګندونې کړي. ازبکستان له هغې وروسته چې په 2018 میلادي کال کې پکې میرزیایف واک ته ورسېد، له انزوا څخه یو څه راوتلی او د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. دغه هیواد په تیرو کلونو کې د بشري حقونو د سرغړاویو له کبله د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. اته به جو شپږ دقیقې سوې. په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ کتنې دوام لري. په کونړ کې د طالبانو د یو پخواني قومندان خبرې په یو راپور کې خپروو.
دا چې سرحد ساتي، دا چې قرباني ورکوي، دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي، دا د همدې خلکو وطن دی، دا د دې د بچو وطن دی، دا د وطن پروسانو وطن نه دی.
په کندز کې خلک شکایت لري چې جنایي پیښې زیاتې شوي.
غلاوي، قتلونه، هدفمند قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤولین پرې کې پاتې راغلي دي.
په لوګر کې ګڼ زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي.
تخ کال شل زره درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. سې خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه یې 2200 تنه نجونې وي.
په بهرنیو راپورونو کې د ایران حکومت وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. د خبرونې د سر موضوع اخلو. نن چهارشنبه هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. پرون افغان سیاستوالو د طالبانو له هیات سره یو ځای د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. په مسکو کې د افغانستان سفیر په دغو مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. مسکو ته ورغلو افغان سیاستوالو د دې مراسمو ترڅنګ پرون د طالبانو له استازو سره کتلي دي. تفصیل اجمل انده.
د طالبانو 14 کسیز هیات نن ورځ هم په مسکو کې تیروي، څو دغلته له کابله د ورغلو یو شمیر افغان سیاستوالو او د روسیې د حکومت له استازو سره وګوري. تمه کیږي چې دا لیدنې نن د مسکو په وخت غرمه مهال پیل شي. په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. خو نوموړي ویلي له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په مجموع کې افغان حکومت د مسکو د دې غونډو په اړه محتاطانه چلند کوي او په اړه یې خبرو کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي. د کابل څخه مسکو ته د تللو افغان سیاستوالو په ترکیب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حنیف اتمر، د اسلامي جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او یو شمیر نور سیاستوال شامل دي. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی هم د مسکو په غونډو کې برخه لري. ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په لومړۍ ورځ وویل د افغانستان او روسیې اړیکې د دواړو هیوادونو او همدارنګ سیمې لپاره مهمې دي. ښاغلی کرزی وایي دا اړیکې د هیڅ بل هیواد په زیان نه دي، بلکې موږ غواړو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ پر بنسټ ولاړې متوازنې اړیکې. روسیې د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمیر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي و څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم افغان حکومت برخه نه درلوده. د طالبانو د هغه پلاوي په ترکیب کې چې دا مهال په مسکو کې دی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، مرسیال عباس ستانکزی او د طالبانو څو نور مهم غړي شامل دي. ښاغلی ستانکزی د سې شنبې د ورځې په پای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ. نو موري هم دارنګ ول ستودنز بنه د چې وسنۍ جګړه د څو غونډو په جوړولو پایوم خغل استانګزی وای دا د وی دوه ورځو جنگ نه و نو لس کاله دوام کړي ستونز بنه د چې نو لس کاله نه جګړه د خبرو اترو په یو یا دوه پړاوونو کې پایت ورسیږي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د سی شنبه په ورځ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه وکړه د بلخ پوخانی والی عطا محمد نور چې مسکو ته تللو افغان سیاستوالو کې شامل دی وویل کچېری د افغانستان ټول لوري خپلو کې توافق وکړي بهرنیو قدرتونو ته اړتیا نشته نو مولوی طالب استاسو او افغان سیاستوالو ته وویل
یقین شما وکړئ
خغل نور وای تاسو باور وکړي چې زموږ استاسو زړه پر دې هواد ونسوي موږ دا هواد لوینو او ور ونژغورو بل داسې هیڅ څوک نشي پیدا کیدلی چې تر موږ دې پر دې وطن ډیر مهربان
وي
د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې له طالبانو سره شپک پړاو خبرې کړي خو په دې خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر غوښتنه ټینګار کوي خو امریکایي لوری وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دا ډاډ چې نړیوال ترهګر به د افغانستان خاوره بیا نه کاروي د طالبانو لخوا د اوربند منل او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلول ټولې له یو بل سره تړلې مسلې دي او تر هغه چې په دې ټولو توافق ونشي له یو مورد سره یوازې توافق ممکن نه دی افغان حکومت په وار وار له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې په داسې حال کې چې طالب استازي په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي سولې په اړخونو په خبرو بوختي په کور دننه د دې ډلې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړي یوازې د روژې د میاشتې د پایل راهیسې د دواړو لورو ترمن جګړو پر یو بل بریدونو د لسګونو کسانو ژوند اخیستی چې د ملګرو ملتونو په وینا د دې تاوتریخوالي یو زیات شمېر قربانیان د ښځو او ماشومانو په ګډون ولسي افغانان دي
ومردل چې نن هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویم ورځې لپاره کتنې دوام کوي په کونړ کې د طالبانو یو پخوانی قومندان وایي چې د هیڅ افغان وژنه جواز نه لري ملا خطابګل چې په سیمه ییز اردو کې د دندې لپاره یې مټې بډ وهلي وایي چې ځکه د حکومت مخالفت پرې ایښی دی تفصیل له روح الانوري نه اوري
چې په عمر کې مونږ امریکایانو ته خارجیانو ته کمین نیولې وو کله چې عمومي قومندان ماته مخابره وکړه زه خپله د شکې ته ولاړم او مال شپر راکه چې مخکی گاړي باندې پیر مکه او پروستي وکړه او روسته گاړي چې دوه د ملي اردو او ما خپل د شکې ته په خیالم کړو کته مې ورته ول مخابره وکړه چې مولای خطاب ګل ولګې د ما مخابره کې جواب ورکړه چې زه لګېدل نه خوځه افغانان نه وزنم
دا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو په خوانی قومندان ملا خطاب ګل دی چې د سولې پروسې سره یو ځای شوه او اوس محلي اردو کې د نوملیکنې لپاره د جلب او جذب مرکز تراغلی دی ملا خطاب ګل وای روان جنگ پر دی او یوازې افغان وژنه ده او هیڅ شرعي بڼه نه لري
دا فلسفه زمنګ د جهاد او زمنګ د انقلاب دا اول سر نه غلطه و مونږ ته په خام په جماعتونو کې ترغیب د جهاد راکو او هغه به د پردې شاته وطن خرڅ کړو دا وطن د دې ځوانانو وطن دی چې دا ځوانانو ته قرباني ورکي دا چې سرحد ساتي دا چې قرباني ورکي دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي دا د دې خلکو وطن دی دا د دې د بچو وطن دی دا د وطن پروشانو وطن نه دی
هغه به د دې د پاره په محلي اردو کې نوم لیکي چې د هغو خلکو او مولایانو جواب وایي چې څوک په افغانستان کې رواني ورور وژنې ته جهاد وایي د کونړ اوسیدونکو هم په دې خوخت چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د حکومتي ځواکونو په لیکو کې لخپل خاورې او خلکو څخه د دفاع لپاره چمتو دي مدني فعال شاولی خان سالارزی وایي
زموږ د خلکو څخه په خپل خاصه او د جګړې په ټول په ارزخ باندې پوه شوی دي او راځي هغه د زمونږ دولت او نورو برخو ته تسلیمیږي یا راځي سلاف زمکه دي دا د ټول افغانانو لپاره نیک فال دی
په کونړ کې ملي او محلي اردو ته د جلب او جذب مرکز مسولین وای چې په یاد ولایت کې په خوا د محلي اردو یو ټوله موجود وو اوس ورته درې نور منطقوي ټولي منزور شوې دي چې ورته درې سو چلی رښت نه نیول کیږي دوی وای د یاد مرکز ل ایجاد نه تر اوسه څلور ډیر زره 1500 کسان ل کونړه ملي اردو ته لګل شوې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په کندز کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوي دي. د دوی په خبره چې امنیتي چارواکو ته یې په دې اړه شکایتونه کړي خو کوم تاثیر یې نه دی کړی. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
د کندز اوسیدونکي په دغه ولایت کې د هدفي وژنو او د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالي له کبله شکایت کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالجلیل جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د هر اخر قبلهای زنجیره‌ای او هدفمند در کندز زیاتر شده.
په دې وروستیو کې په دننه ښار کې هدفي وژنو او د انسان تښتونو پیښو زور اخیستی او اوس مهال خلک د خوندیتوب احساس نه کوي او روان وضعیت د خلکو پر وړاندې ډول ډول ننګونې زیږولې دي. دوی زیاتوي چې د امنیتي چارواکو د بېغورۍ له کبله هر ورځ د ښار په زړه کې او د امنیتي حوزو په څو مترۍ کې خلک د ملکي وګړو د وژنو او د تښتونو شاهد وي او دغه وضعیت د خلکو پر ژوند ناوړه اغېزه کړې ده. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي حکیم همدرد په دې اړه وویل:
وروستیو کې د ښار دننه جنایي پېښې ډېرې شوي دي. غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه. خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي. موږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وشي او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي بیا کنټرولېدل ډېر مشکل.
بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې په تېرې یوې میاشتې کې دوی په نوموړي ولایت کې لسګونه تنه د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون رامنځته شي. د کندز امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه وویل:
پیران وضعیت تقریبا سي نورمال ورته وایي. د سیس کې اشتباه ونه کړو او قضاوتونه خو به ولس کوي. واقعا ګراف د جرایمو په هغه سطح سي پخوا تصور کېدو اوس کم سوی ده. ځکه سي شپه ورځ د موږ زلور پولیس هم په ګزمو کې هم بوخدي هم په پلان سو عملیات کې بوخدي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم کندوزیانو د هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو د پیښو او د غیر مسؤولو وسلوالو زیاتوالي او دغه راز د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې د سیمو د پراختیا له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. خو خلک وایي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزو چارواکو له لورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
له کندز څخه ورځو لوګر ته. که څه هم په لوګر کې جګړو او ناامنیو د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی، خو بیا هم د پوهنې ریاست وایي چې د قومي مخورو، دینی عالمانو او روڼ اندو په مرسته یې څه باندې 60,000 زده کوونکي جذب کړي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د لوګر اوسیدونکي د جګړو او ناامنیو پیښو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي، د یاد ولایت د پوهنې ریاست ښوونځیو ته د 60,000 نویو زده کوونکو د جذب خبره کوي. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالولي کلیوال ازادۍ راډیو ته وویل: د قومي مشرانو، روړاندو او دینی عالمانو په مرسته توانېدلي په اړوندو ولسوالیو کې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ وتوانېدلو الحمدلله چې سږ کال 60,000 درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. اوس خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه 2,200 تنه نجونې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان که څه هم د زده کوونکو د جذب په ډېروالي خوښي څرګندوي، خو جذب شوو زده کوونکو ته د ښوونکو، کتابونو او نورو امکاناتو برابرول اړین ګڼي. د ولایتي شورا غړی قاسم خوشیوال وایي:
نجونې هم په لوګر کې ډېر صحیح درس وایي او هر چیرته مکتبونه فعال دي، خو مشکلات واقعا شته. درسي کتاب اوس پورې په هغه شکل چې لازم ده د خلکو لاسرسي ورته نشته.
د انیسا بها په نوم د لوګر د نجونو د یوه ښوونځي مدیره وایي چې د زده کوونکو د جذب په خوا کې باید هغوی ته د زده کړو هغه لازم توکي برابر شي. کله چې یو ښوونځی ډېر زده کوونکي جذبوي، دا معنا لري چې اړتیاوې باید آماده شي. متاسفانه موږ دریو صنفونو ته کتابونه ورکړي. په اول ټولګی مو 11 قسمه دی چې نورې کتابونه نه لري. کله چې د زده کوونکو شمېر ډېریږي، نو ښوونځی ورسره پرمختیا کوي، ودانۍ ته اړتیا پیدا کوي. خو موږ اوس درې وخته تدریس کوو. په ښوونځي کې د زده کوونکو گنجایش نشته.
گنجایش شاګرد د مکتب نیست.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم ځینې کورنۍ خپلو نجونو ته تر شپږم ټولګي وروسته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکوي. نجونې د دې کار له امله دودیز محدودیتونه او ناسم امنیتي حالات په ګوته کوي. لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو د جذب د ډېروالي په اړه خبرې کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي، چې په ټوله کې د یاد ولایت ښوونیز بهیر اغېزمن کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو هم دا افغانستان په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کوي.
د ګلوبل پوسټ خپرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې: د متحد ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د سولې د راتګ لپاره همکاري ډیره مهمه ده. د مخالی په پیل کې راغلی دی چې دا د حیرانی وړ نه ده چې د امریکا په مشرۍ له طالبانو سره د سولې لروانو خبرونه واشنگتن او نه هم کابل خوش کاری. د سولې د دې خبرو لشپش پړاو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې پرمختګ ورو دی او دا خبرې کافي نه دي. د مخالی لیکوال لیکي چې کابل هم په همدې پرتله لدې خبرو ستومانه دی چې تر دې دمه پکې د پام وړ داسې پرمختګ نه دی شوی چې د افغانانو د ژوند شرایط ورسره بدل شي. په مقاله کې بیا دې ته اشاره شوې ده چې جګړې تیزی شوې دي، طالبانو د اوربن وړاندیز رد کړی او لا هم دې ته نه دي چمتو شوي چې د افغانستان له پلاوي سره خبرې وکړي. خو بل لور ته روسیه یو ځل بیا را وړاندې شوې ده. پرونی د افغانستان او ماسکو د سل کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په غونډه کې طالبانو ګډون وکړ او تمه ده چې نن د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی په ماسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په یوې غونډه کې برخه واخلي. دواړو لوریو په فبروري میاشت کې هم په ماسکو کې غونډه کړې وه. خو دا ځل په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم ګډون کړی دی. طالبانو ویلي دي چې نننۍ غونډه رسمي نه ده. په افغانستان کې پر ښوونځیو د بریدونو مسلې ته هم یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو پاملرنه کړې ده. یونیسف د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا بریدونه د 2018 او 2013 کلونو په ترڅ کې درې برابر زیات شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د پوهنې وزارت د ویاندې نوریانا سات په وینا لیکي په تیرو څو میاشتو کې د نجونو او هلکانو تر 430 ډېر ښوونځي د امنیتي ستونزو له امله بند شوي دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو رژیم نجونې نه پرېښودې چې ښوونځیو ته ولاړې شي او په تیرو 300 کلونو کې طالبانو ډېر کله افغان او ناټو ځواکونه نه دي پرېښي چې ښوونځي پرانیسي، دوی مکتبونو ته اور اچولی یا یې چاودېدونکي مواد پکې چولی. بل ورځپاڼه ګارډین لیکي د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو د نوم ثبتولو او رای ورکولو د مرکزونو په توګه استفاده وشوه چې دا هم د بریدونو د زیاتېدو یو علت کېدای شي. ورځپاڼه لیکي پر ښوونځیو د بریدونو له امله د اټکل له مخې 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د 2 او 10 کلونو ترمنځ ښوونځیو ته نه ځي. یونیسف لیکي د 2013 کال له جنوري تر اکتوبر پورې پر ښوونځیو زده کوونکو، ښوونکو او د معارف پر کارکوونکو 45 بریدونه شوي دي. د یونیسف په باور د دغو حملو نیمایي په ننګرهار کې شوي دي، هغه ځای چې هلته داعش د پام وړ حضور لري.
او سم یو سیمه ایزه مسله تیړو. د ایران حکومت وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. تهران د عکس العمل په داسل کې ښیي چې د جاپان صدر اعظم د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړیتوب د احتمال خبره کړې ده او ویلي دي چې تهران ته به سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل انداوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تیرو څو ورځو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه و او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د ایران له مشرانو سره وګوري. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ پر خپل ځای دی، خو تهران وایي له امریکا سره مذاکرات نه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب دا احتمال خبره کیږي او جاپان په دې برخه کې رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هیواد یې د منځګړیتوب لپاره اړتیا نه ویني. د ښاغلي موسوی په وینا ایران دا مهال د جګړې یا کړکېچ اندېښنه نه لري. موسوی وایي موږ دا مهال د ترنګلتیا، جګړې یا هر نوم چې ورکوي احساس نه لرو او که داسې تصور هم واوسي نو داسې څه دی چې نور رامنځته
کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل تهران ته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم په دې سفر کې د ایران له رهبر علي خامنایي او د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ جاپان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو په دې باور دی چې ایران د خبرو اترو غوښتونکی دی او که داسې وي متحده ایالات هم خبرې اترې کول غواړي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ توکیو کې وویل په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي بلکې غواړي چې دا هیواد اتمي وسلې ونه لري. کله چې امریکا تیر کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون ووتله ولسمشر ټرمپ بیرته پر ایران بندیزونه ولګول. د ایران سره په 2015 میلادي کال کې د لاسلیک شوی اتمی تړون نورو 15 غړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ویلي دې تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د سې شنبې په ورځ ویل تمه لري چې اروپا به تهران سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. امریکا غواړي د یو نوي توافق لپاره ایران خبرو ته چمتو کړي. د تهران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په ټپه درول، په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس اخیستل، له سوریې ځواکونه ایستل او په مجموعي توګه د ایران د چلند بدلول د واشنگټن شرطونه دي، خو ایران وایي د امریکا لخوا ایښودل شوي شرطونه ورته د منلو نه دي.
د ژمن په نامه اوریدونکي له غزنی په خپل سیمیز کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې نمایشي بڼه لري او پر افغان حکومت د فشار راوستلو په خاطر جوړیږي. قدیر تکین لیکلي مسکو ته د سیاستوالو د تګ پر ځای باید دغه سیاستوال او د جګړې ښکیل اړخونه په خپل کور یعنی خپل هیواد کې دننه یو توافق ته رسیدلی وای. اتل له زبل لیکلي طالبان سولې ته هیڅ ژمنتیا نه لري، د ولس د هیلو خلاف چې سوله او اوربنده پر جنګ ټینګار کوي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي جنگ شکل اړخونه باید په دې اختر کې لږ تر لږه یو لس ورځې خو اوربند وکړي. بصیر هلمن له کابله له حکومت او طالبانو هیله کوم چې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره حکومت خو پروژه کې د خوراکي توکو بای کنټرول نه کړي، د اختر پراتلو دي دغه بای کنټرول کړي چې خلک ډېرې ستونزې لري. شفیع په نامه اوریدونکي له جلال آباد لیکلي په جلال آباد کې پخواني روسي ټانګونه نامعلوم لوري ته پرانا ورځ وړل کیږي. او قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي سیاسي ثبات په اوسنیو مهمو حالاتو کې په کار دی چې د وضعیت تغییر ته لاره برابره کړي. د یو شرکت فضا ته څو سپوږمکۍ استولې دي، دا چې ولې اسمت څاروان براته وایي.
سپیس ایکس د سټارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس ایکس کمپنی دا سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنی خاوند او اجرایي رئیس دی. د دغو سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو او اصلا په پام کې و چې د می په 15 نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو درون بار دی چې فالکن 9 توغندي د مځکه مدار طبيعي ځکه چې 50 سپوږمکۍ دي او د هرې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکه څخه 1550 کیلومتر لوړې ځای پر ځای کیږي.
ستاسو له پیغامونو
نو ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما محترم مرور اسما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دا ده چې ډیره زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولوسونه دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر، خپل شخصي هدف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کورې نړۍ ته یو ډول ډېر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی اعتماد کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافات ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لرئ، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لرئ، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهئ. والسلام علیکم. احترام
زاجز مری علی د هلمند ولایت نه ټول سوالي سره تلیفون ته تشریف راغلی. زه احمد تاسو
دا پارلمان په وروره یو مسخري جوړ کړي دا موږ ته خدمت نشي کوي په ولاګه په ګرد افغانستان کې چې دا خپل ګټو د پاره د شخصي ګټو د پاره د شخصي کارونه کوي دلته هم په وسنو په ولایتي کې هم په روکو په رشوتو کانیا بسوي دي اوس هم هغه ځای ته ولاړه ورسېده موږ یو شرمولو دا خلک دي چې څوکنه ته منه هلې که ګر سړي د پارلمان څخه هغه نور کسان چې پاتې شوي دي په هغو کې هغه د پای کسان واخه او صادقانه کسان دې را واخه دغه دا خو دا هم شروع کړي دي په خدای موږ یو شرمولو په سلام ته احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته ورجست نور مسایل هم په دې خبرونه کې چیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی د هلمند د نظامی څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا په زابل کې وژل شوی دی د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د سیمه ییز امنیت او سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی په پکتیا کې د ملي امنیت مامورانو په یوه موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل شوي دي تهران بخوانی شاروال د خپلې دویمې مېرمنې پر قتل اعتراف کړی دی ایرانی رسنۍ وایي چې محمد علي نجفي د سېشنبې په ورځ ځان پولیسو ته وسپاره د جرمني او ازبکستان مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی د افغان ولسمشر د پخوانی سلاکار حبیب الله احمد زی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد لګول سوی تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استول سوی ده د څارنوالۍ ویاند وایي چې دغه قضیه به په ټاکلي وخت څیړل کیږي اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د حبیب الله احمد زی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شوی تورونو قضیه څارنوالۍ ته رسیدلې ده د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سېشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغه قضیه د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمد زی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان زمینی کې هغه
دی وایي د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې تر څنګ چې د قضیه د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې له ښاغلي احمد زی هم غوښتنه شوې چې د روانې اونۍ تر پنځشنبې ورځې پورې په دې اړه خپل ټول شواهد او اسناد له ټاکل شوي پلاوی سره شریک کړي تر څو پلاوی وتوانېږي چې د همدغو اسنادو او شواهدو په استناد خپلې څېړنې مخ په وړاندې یوسي له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې یا دا قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده په امنیتي چارو کې د ولسمشر غني پخوانی سلاکار حبیب الله احمد زی په خپلو تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده احمد زی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي نوموړي دغه شانتور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لوري د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته بریالۍ شوې دي د ولسمشر ویان هارون چخانسوري بیا د ښاغلي احمد زی دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او غوښتنه یې کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي دغه اداګانو په سوشل میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم غبرګونونه راپارولي د فیسبوک ځینو کارکوونکو د یو شمېر هغه نجونو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انځورونه یې هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ ورسره لیکلي دي بلخوا د افغان ښځو د شبکې غړي عابده طلایي او یو شمېر افغان مېرمنې وایي دې اداو دوی اندېښمنې کړې دي مېرمن طلایي په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان مېرمنو په کارونو ډېر زیات منفي تاثیرات لري ځکه له یوې خوا افغان مېرمنې په ډېرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي له بلې خوا بیا دا ډول تورونه نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم کراره نه ده ناسته لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی تر څو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعاله شکریا جلالزی وایي دې موضوع په دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده تیر ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل
د هلمند امنیه قومندان وایي چې په تیرو لسو ورځو کې یې نوي وسله ول وژلي. سمونمل اس اسام الدین هلمندي د ازادي راډیو په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د هلمند په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې ډله ییز بریدونه وکړي له منځه تللی دی. ښاغلی هلمندي د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته وویل
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسې په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تیره هفته و بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج، اګریش او یا ندالي، باباجي، ګرمسیل، ناوتریخ، ناوردې ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردوی ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او هوایي کومک ورسره سوی دی. دښمن په دې کې ډېر ضربات لیدلي دي او ډېر غټ تلفات یې لري.
کشمیر ته اوسه د وسلوالو او پاینال کې پولیسو ته کوم تلفات یا وسلوال پوسټ تلفات د کشمیر هم درمل میشه؟
کوم تلفات چې طالبانو یا دښمن ته وشته دي چې موږ کوم معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر نیمه نفره پورې دوی تلفات لري، مرګ لري، ژوبل لري، چې په هغه کې زیاتره کومندانان سوي دي چې په موټر کې یو ځای بل سه انتقالېدل یا په کمین کې لګېدل او یا دا وایي کول خاص خوښته کېدل.
د بهرنیو ځواکونو رول څومره مؤثر دی؟ د هغوی موجودیت، د هغوی وایي ملاتړ څه سره؟
د هغوی ملاتړ یا موجودیت زموږ سره په هماهنګۍ کې په زیاتره وخت په وایي کومک یا تیاروي کې دوی زموږ سره کومک دی، هماهنګۍ چې کومک سره کوي.
کومندان څه په لشکریا ښار کې غلا او جنایي پیښو زور اخیستی دی، اصلي لامل د دغه مسلې څه شی دی؟ ځکه لشکرګاه مخکې تر دې د دغسې یو تهاجم سره د غلو او مجرمینو نه و پیښوي.
دا خو چې مخکې غلاوې کمې وې یا اوس غلاوې زیاتې سولې، دې اصلي عامل مسکنات یا غربت دی. مخکې استي و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخواسخه یا د حساب تخواسخه او یا په وطن کې چې کم زراعت و، اوس هغه شان ټول کم سوی دی، یعنی کار نسته، اوس بیکاری ده. زیات عامل زه فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکه کوي چې نه دی توانېدلی چې د غلاو مخه ونیسي. تاسو لس راوړنی ملري غلو مونږ ولې دي د غورستۍ غلا چې د سرپان وصول ده دی په اړه کله معلومات راکړي څنګه ډول؟
پولیس په خپل تلاشي په خپل چکپاین باندې څلور ساعته ولاړ دي. پولیس خپل وظیفه اجرا کوي، خدای اواز د پولیس وظیفه نه ده دغله ګیرول یا د امنیت راوستل. په دې کې ولسم باید سم واخلي، بخش استخباراتي کې زموږ سره کومک همکاري وکړي. په دې کې نور ورګانونه هم باید کار وکړي چې هغه بخش سرنوالي راځي، بخش امنیت ملي راځي، بخشونه د استخبارات راځي، یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکړي. پولیس خپل کار کړی تقریبا په دغه دوی او تی کې دوی دي شپږ دېرش نفر ګیر کړی دي مجرمین یا د غلاو په تور یا خپل منځي جنگو کې، او سرنوالي ته سپارلی دي چې دیارلس نفر هم تر تعقیب لاندې دي.
د هلمند امنیه قومندان سمونمل حسام الدین هلمندی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي او اوردونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې تر دې وروسته به په فراه کې رغنیزې پروژې ډیریږي او امنیت به هم ورسره تامین سي. د دې په خبره په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. احمد شاه پیترات او په دې اړه نور تفصیل.
د فراه ولایت سیمه چارواکو د یکشنبه ورځ په غونډه کې دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ته دغه ولایت جوړېدل خپل لویه لاسته راوړنه وبلله. د دوی په خبره په وروستیو ورځو کې فراه ولایت د دوهمې درجې ولایت څخه لومړۍ درجې ته لوړ شوی. دا په حقیقت کې د نورو رغنیزو او مهمو کارونو لپاره پیلامه ده. د فراه والي محمد شعیب ثابت وویل چې په فراه ولایت کې تر نورو کلونو په پرتله وضعیت سم شوی.
او مثبت قدم واخلو.
لبل خوا کسان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، که څه هم د فراه ولایت جوړېدل لومړۍ درجې ولایت د دوی په خبره څه ناڅه ګټور وي، خو د دغه ولایت د اوسني وضعیت څخه راضي نه برېښېدل. دوی وایي له یوې خوا په فراه ولایت کې ناامني مرسته بل ډېرېږي، او له بلې خوا رغنیزې پروژې هم د تېر کال راهیسې په فراه کې کمې ترسره شوې، چې دا پخپله د مرکزي حکومت نه پاملرنه فراه ولایت ته په ګوته کوي. امیرجان هغه یو تن قومي مشر او عامد الهام یو مدني فعال دی چې هیلمنتیا لري فراه ولایت وضعیت له دې وروسته سم والی عمومی.
دغه منفیتونه په اولی درجه ولایتو کې چې سوی دي هغه دغه منفیتونه په کښې کې دي، انکشافي پروژې به درته راځي او میدان به بین المللي کېږي او برق به راځي دلته، بندې بخشي آباد به جوړېږي، امنیت به راځي په دې فراه ولایت کې.
موږ هیله من یو چې دا امتیازات په فراه ولایت برخمن شي او د فراه ولایت د ولسونو د هوساینې بخشاینې او د سوکالۍ سبب.
د رغنیزې پروژو د پلي کېدو لپاره د بودیجې زیاتوالی، د امنیتي ځواکونو په شمېر کې زیاتوالی او همداشان د وزارتخونو او اړوند نهادونو سره د فراه ولایت د سیمه ییزو چارواکو مستقیمې اړیکې د یو لومړي درجې ولایت عمده امتیازات دي چې مخکې فراه ولایت نه لرل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د دې یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسؤل سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه واورو، د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هېوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مو همدا دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو، نو پر همدې اساس همدا پیغام به لومړی راواخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زه میدان ښار له ولایت نه. زه خپله ډېر وضعیت خراب ده، ډېر احتیاج محتاج یم، ډېر یعنی ډېر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما درته وویل، زه کېږم کوم یو که زکات لري په دې روزه کې، زکات واقعا زکات پرې کېږي او زکات هغه کوي. ډېر زه وضعیت مې خراب ده، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. پښو باندې مایی به یم په کور کې، هېڅ شی د خدای نه لرم په دې روزه کې. یعنې داسې مشکلاتونه روانې تېرېږي چې یو هغه الله نه وینې، له ډېره چورته ده، ډېره پټه خرابوالي نه بېخي مو وضعیت خراب ده. چې وایم چې دغه څوک زکات لري، زکات ورکوي، خیر ده، دغه ما ته د یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځمه. په ما باندې ډېر احتیاجي راغلی، په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه راغلي، لاکن ساکه د دغه احتیاجي په ما باندې راغلی. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یوه شماره زه خپله ووایم، خیر ده، دغه نما سدا تاسو ته افکې هغه کې اعلان کړي چې دا نما سدا خلک واوري، کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر. ډېر احتیاج یم دغه نما سدا دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واسم ما سره دغه همکاري وکړي. زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده، دغه ما غږ تاسو د خلکو ته ورسوئ. 0 و 0 و 1 و 1 و 1 بیا به تکرار کړم، 0 و 0 و 1 و 1 و 1 ډېر ډېره تشکري کوم. خیر ده، دغه ما غږ تاسو نشر کړي. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم په دې روزه کې. قسم په خدای، یو خدای مې ویني، یو عالم در احتیاج دې مینه نورم ده چې وخت نه نیسم زه تېز دغه نه صرف کې. وسلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو راسره شریکه کړه او موږ هم اوریدونکو ته واوروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو تر څنګ عامو خلکو ته تلفات اړولي دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ بمي چاودنې، د سړک د غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خپرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو، زه حاجی سید محمد هلمند ولایت نظری د زولې سره تماس کیم.
زما نظر اخوایش دا دی چې دا سیاسي اختلافات یو لک سي دا دی یو لک د خدای په پاره زموږ کورونه راران کړه موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاورو لاندې دا حکومت راځي زموږ سارونه نو کې دا زموږ چې کسانو دی وژوم چې د پای ته کې شری دا وڅال تاسو ول ارش په یلمن کې د غم تغیر خلاص دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالې کې پنده د شپ د شپې ارش په چپا ول کې دي ارش په د دې چې ټوپن راغوي دا وڅال په اسلام کې دا چې دا نړیوال کولند راځي دی ول سره دی ول فقط
والسلام. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف، ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د وروستي نامنې خلری په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیر اندېښنې لري. نو که تاسو خوښ بیز به دغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
ایا دا یو کیلومتر خاور وتی ته تیر تر دښل لري تر بازار او انسانانو چې په سوو انسانانو یو د مریض دا له شاسکره راځي چې وسره غلې د دې